په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې مو چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. ز نوریاس نوری ستاسو هرکلی کوم. لنډ خبری برخه هم لرو. دا لنډ خبری برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د تور سمندرګي د غاړې درې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیس ته ورسید. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي. د سیمې یو قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د سپین غر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د راپرېوتو له امله رامنځته شوي چې په کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې دوه مېرمنې او درې ماشومان دي مړه شوي. نوموړی وایي دغه پیښه د کوټ د کوټې د چت د زوړوالي له امله رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلنکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې ورسره له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول. هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. طالبان د پلچرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس پرس خبري اژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د یو مسؤل مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د پلچرخي زندان لپاره یو شمېر ساتونکو ته روزنه ورکړل شوې چې ډېر ژر به دغه زندان چارې سمبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوی چې مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نشي او تاسو هم تینا تکلیف نشي، اذیت او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرمي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤل ونه ویل چې کله به د پلچرخي زندان بیرته پرانستل کېږي، خو زیاته کړه چې دوی به وکولی شي په دې زندان او د کابل ولایت په نورو محبسونو کې د 6000 نه تر 10000 پورې بندیان وساتلی شي. د کابل په پلچرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون په زرګونو بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره ټول بندیان ترې ووتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کزای خان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا کې د هیواد تجربه شریم راستي ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر مننه کړې چې په خپل هیواد کې ملګرو ملتونو ته یو موقتی دفتر هم ورکړی دی. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپلې دوه تمریناتي لوبې هم د نړیوال جام سیالیو تمریناتي لوبو په لړ کې ترسره کړي. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمریناتي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زرته ویل شم چې دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله 100 پړاو تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او ان شاء الله چې د افغانستان لپاره به خیر سره ونه ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ له دې تمريني لوبي او ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو ورستي تمرین عکسونه خپاره کړل چې پکې ښکاری د ملي ټیم وټلې بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شورا اوریز جام د ورد متحده عربی امارات او عمان په کوربتوب له پرون یکشن به پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14مه پایته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15مه ده چې لا سیال نه دی معلوم خو په نه هشتم نیټه بل پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د تور سمندرګي د غاړې درې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې خپل دغو متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. دا له 2014 کال رئیس لومړی زلد چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان تزي. آستن به وروسته اوکراین او رومانیا ته لاړ شي او د اکتوبر په 21 او 22 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت اړوندې ویرسنې د دې وزارت د چارواکي له قوله ویلي چې متحده ایالات به د هغو هیوادونو چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان چې په اوس وخت کې د ناتو د شریک موقف لري هڅه کوي چې د دې تړون غړی شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیټرز میدان کې وویل تېره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تېره اونۍ بېلابېل بریدونه وشول، د بېلګې په توګه په ناروی، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هېره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهده وه چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او وژلی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. موسکو به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور تفصیلي د سفیر لستن اگزی په رپورت کې اوري.
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو پر راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کیږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 6 متر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماخام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان،
اسلامي امارت یو پلاوي چې مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندګي خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي ګډون تایید کړی او خدای نو ویلي چې په پلاوي کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کیږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یو ګډه اعلامیه خبره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخواله پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-13 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیا، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یو اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 6 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش د وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې لښ بګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو له تړل کې دوی و میاشتو او وته طالبان له هم په دې ټینګار کوي چې دوی لښ بګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو د بیا پرانستلو لپاره پر یو طرز عمل کار کوي. خو په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غنو فعالانو یو شمېر کمپاینونه پیل کړي او له طالب چارواکو غواړي چې نور د انجونو په مخ د خونځو دروازې پرانیزي. تفصیل د سفیر الحسن غزی راپور کې
د نجونو او فعالانو له مکرر او سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې. ډېر ورځې یا پوره یوه میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محروم دي. د اورزګان د نجونو د یوازینې لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو د فارم متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم، اړین لرم چې خدای به نور سره سره شوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینی تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. لدی سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محروم نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3,000,000 افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خونځو د بیا پرانیستل لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رڼو ته وویل.
د نن یو میاشت تمخې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرې